سهار لس بجه شوی دا زدی رادیو دا دیسات پخ پراوانه که موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. دا خپراوانه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران راسره مرسته کوي. وړاندې مو په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازیو او طالبانو د غونډې له جزئیاتو خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده، خو ویل کېږي چې دا خبرې رسمي نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې اکثرو غړیو امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړ وبلله او ټینګار یې وکړ چې امنیتي چارواکي باید د دوی پوښتنې او اندېښنې په دې اړه ځواب کړي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادره سفر دغه هیواد نارامه قبایلي سیمو ته تللی دی. سرکې د افغانستان خبرونه. د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مرستیال عطاالله لودین له قوله چې پخپله هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په پلاوي کې شامل دی، ویلي وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا شل کسیز پلاوی به یک شنبه او دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازیو سره آزادي خبرې وکړي. بلخوا طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو اتو استازیو ګډون تایید کړی دی. ویل کېږي په دې خبرو کې به د پاکستان په ګډون د ځینو نورو هیوادونو استازي هم برخه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې غړیو امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړ وباله او غوښتنه یې وکړه چې باید دا مسأله جدي ونیول شي. د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې تر ډېره امنیتي مسایل مطرح کیږي. د خلکو استازو د شمالي ولایتونو بیلابیلې سیمې ناامنه وبللې او ویې ویل چې له کندز او بدخشان وروسته په فاریاب، سرپل او بلخ کې هم ناامنۍ زیاتې شوې دي. د خلکو استازو له امنیتي چارواکو وغوښتل چې باید د رامنځته شویو جګړو په اړه د دوی پوښتنې او اندېښنې ځواب کړي. او د ولسي جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې افغان حکومت هڅې کوي خو هغسې مرستې نه دي شوي چې په کار دي. دی وایي مرستې شوي او همغږۍ شته، خو دا مرستې هومره نه دي چې د دې پیښې د قربانیانو ستونزې هوارې کړي. حکومت دا وړتیا نه لري، هیلیکوپټرې نه لري چې په مرسته یې دغې ولسوالۍ ته ورشي او خلکو ته مرستې ورسوي. د سې شنبې په ورځ بدخشان د خواهان ولسوالۍ یو کلی د ځمکې د ښویېدو له کبله تر خاورو لاندې شو چې د چارواکو په خبره 230 کورنیو خپل کورونه له لاسه ورکړل. ویل کېږي 250 تنه چې 15 ښځې، 28 ماشومان او 15 نارینه پکې شامل وو لا هم د خاورو لاندې نه دي راایستل. ښاغلی سودا وایي د دغو کسانو د رایستلو لپاره تخنیکي وسایل نشته او اوس خلکو د خپلو شته امکاناتو لکه بیل او کولنګ په مرسته د خپلو دوستانو او د کورنیو د غړو د ایستلو چارې پیل کړي دي. دغه ولسوالي یوه له هغو غرنیو سیمو ده چې ورغلي لاره دا مهال په واورو پوښلې او د ځمکې له لارې د مرستو رسول اسان کار نه دی. افغان چارواکي وایي له همدې کبله یې مرستې د هوا له لارې پیل کړي، خو بیا هم د ناسمې هوا له کبله یې دا چارې هم ټکنۍ دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د پیر بیا یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ لس پوله، یو یورو 40 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 88 افغانۍ لس پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 56 افغانۍ. بیا هم خرغلی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادره سفر د دغه هیواد نه آرامه قبایلي سیمو ته تللی دی او پوځ ته یې امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د اورپکو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستاني طالبانو اصلي مرکز بلل کیږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیانو په نتیجه کې د قربانیو په نتیجه کې امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي دغه راز هغه 80,000 کسان چې له یو کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې وتلي و هڅول چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. پاکستان پوځ تیر کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6200 کسان مړه شوي دي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویل چې شاوخوا زر اروپایان د مشهورو غرونو په مسیر کې لادرکه دي. رینسی ترینګ د جمعې په ورځ په کتمندو کې خبریالانو ته وویل چې موږ نه پوهېږو په هغوی څه شوي، ښایي ځینې یې مړه شوي وي، ښایي د ځینو په اړه یې فقط راپور نه وي ورکړل شوی. چارواکي وایي د ورکړل شویو کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډېری دغه ګرځندویان له خپلو سفارتونو سره نه وو راجستر شوي. د فرانسې، ایټالیا، هسپانیې او هالنډ د ورکړل شویو وګړو شمېر 301 تنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل شوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه په دې کار کوي چې د دوی څومره شمېر کسان ورک دي. د بالتیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړل چې د یو تورپوستي د مړینې په قضیه کې ښکېل وو. 25 کلن فریدی ګری شاوخوا دونې د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په توقیف کې وو. تر دې پیښې وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې او لاریونونه وشول. د امریکا د بالتیمور ایالت څارنوال ماری لاین موسبي پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګری مړینه یو قتل و.
دا وای زموږ د جامع بشپړو خپلواکو څېړنو موندنې او طبي معاینات ښیي چې د ښاغلي ګری مړینه یو قتل و، او دا موندنې چې نن مو ترلاسه کړي موږ باوري کوي چې ښکاره دلیل لرو چې په اړه یې د جنایي تورونو دوسیه پرانیزو.
تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل چې دا مهمه ده چې حقایق ښکاره شول. ګری د اپریل په 19 د هغو ټپونو له کبله مړ شو چې تر هغه یوه اونۍ وړاندې د توقیف پر مهال اخیستي وو. د امریکا د پارلمان استازیو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې پر هغو بندیزونو اس 300 غور وکړي چې په کارولو سره ایران ته د روسیې لخوا د اس 300 ډوله ځمکې هوا ته د ویشتونکو توغندیو د سیستم د لیږلو او مخه نیول کیږي. ادریس اولی تنجل ویلی چې د اپریل په 13 کې ولسمشر اوباما ته په یولیک کې څرګنده کړې چې روسي وسلې کولای شي د ایران د اټومي وسلې د ګواښونو له منځه وړلو په برخه کې زموږ د وړتیا په وړاندې نوي خنډونه رامنځته کړي. د دوی په خبره اوباما کولای شي پر هیوادونو یا د هغو کسانو د بندیز په لګولو سره چې ایران ته پرمختللي وسلې ورکوي د روسیې مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت ایران ته د دغې وسلې د سپارلو بندیز لیرې کړ. او د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګارابایشویلی یو لویدیز پلوا خزینه سیاستواله د خپل کابینې د دفاع د نوي وزیر په توګه ګمارلې ده. د ګرجستان دغه اقدام له ناتو سره د یو ځای کېدو د هڅو یو برخه بلل شوې ده. ګارابایشویلی د جمعې په ورځ په تبلیسي کې خبرونه ته وویل تیناتین ګداشویلی په واشنگتن او اروپایي هیوادونو کې د باور او درناوي وړ ده. میرمن ګداشویلی وړاندې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په برخه کې پارلماني کمیټه کې دنده ترسره کړې ده. د ناتو له سازمان اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په اړه د ګرجستان وړاندیز روسیا په قهر کړې ده. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې سبا به د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي له طالبانو سره په قطر کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. د دې خبرو په اړه مو په پاکستان کې د میش سیاسي څېړونکي سمی یوسفزي نظر اخیستی.
دا یو پرمختګ ده او ډېر مهم ځای کې ده، او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي.
په کونړ کې څرنګه د ښځو د بشري حقونو وضعیت ښه کېدای شي؟
په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چاپ کوي.
د خوست فرهنګي چارو په اړه هم په روانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شئ. او د نیپال د تیرو اونۍ له زلزلې وروسته شاوخوا زر اروپایان تري تم شوي دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې متخصص ډاکټر دا ډول پوښتنو ته ځواب وایي.
دا د ملاریا ناروغي ساري هم ده که نه ده؟ په شین پورې اړه لري که نه لري؟
تاکل شوی د افغانستان د سولې عالی شورا یو شل کسیز پلاوی په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال دا لیدنه د سولې رسمي خبرې نه بلکې یوه غیر رسمي ناسته یادوي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یوه جوړ شوي کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنی نه لري.
کدام کنفرانس و ورکشاپ وجود داره، لیکن زحمت کدام مذاکرات صلح وجود نداره.
دا یوه کنفرانس ده، خو د سولې خبرې رسما نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسې لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل سوي وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاالله الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره ازادي خبرې وکړي. د دې شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالي شورا د استازو ګډون یوه غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم څرګندونې ورباندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی، خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخوا د دې کنفرانس په اړه یوه پوه کس د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو زمینه برابره سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به شایي په قطر کې د طالبانو له استازو سره سبا او بل سبا خبرې وکړي. دا غونډه به د افغانستان د جګړو د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. دا پوښتنه فریبا ظاهر د افغانستان له موضوعاتو سره له آشنا څېړونکي سمی یوسفزي سره د مرکې په سر کې کړې ده. یوسفزی وایي
طالبان اوس پورې هم دغه قطر کې چې سبا یا بله ورځ کومې خبرې کېږي هغوی ته دوی د امن مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومېږي هغوی چې دا کانفرنس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کښېني هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانې یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ترسره کوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. په زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که څنګه رسمي خبر نه دی ولې تاسو خبر یاست چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده او مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولی سي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي چېرته چې جګړي وي اکثره چې دوی د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښيي خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي تر څو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت ترګن کی چې هر طرف چې وي یاره افغان حکومت دا خپل غالي چې زمونږ دوی تاسو سره مذاکرات کوو خو تاسو له موږ زمولای شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غالي چې وایي چې یعنی موږ کولی شو د جګړې ته دوام ورکړو خو دا زمونږ یو مثبت سوچ ته مونږه خبره ته راځو نو متاسفانه زمونږ کوم ورستی راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په ورستۍ کې کومه غونډه کړې وه په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجیان وتلي دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده په یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د سیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري هغوی دا خبره کړې ده چې فی الحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درځونه راپورته شي نو بهتره به دا وي چې دا روان کال مونږ په جلګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کومه طالبان ناراضه دي او مونږ خفه شوي دي هم خوشحاله کړو د هغونه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کینو
د سمی یوسفزی څرګندونې مو د قطر د سولې د خبرو په ارتباط واورېدي تاکل شوې ده چې سبا او بل سبا د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په یوه غیر رسمي غونډه کې برخه واخلي د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم د قطر د سولې د خبرو په اړه مطالب خپاره کړي دي دغو ورځپاڼو نور کوم مطالب راخیستي دي کتنه اسدالله الدین کتنه ورته کوي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې قطر ته د طالبانو د یو پلاوي سفر او په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د یو شمېر دیني علماو وروستیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د سولې شورا پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی ورځپاڼې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې استازي به یې په دوحه کې د طالبانو له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې وکړي په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د قطر په غونډه کې چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا جوړیږي د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا همدې مسئلې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان یو شل کسیز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی ورځپاڼې د سولې عالي شورا د مرستیال عطاالله الدین په حواله لیکلي چې ویلي دي استازي به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره خبرې وکړي همدې ورځپاڼې په یوه جلا مطلب کې د ولسمشر اشرف غني خبرې راخیستي چې ویلي دي طالبان کولی شي د اساسي قانون له مخې د هیواد په سیاسي چارو کې برخه واخلي د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي نه یوازې طالبان بلکې هر هغه څوک چې د سیاسي ملحوظاتو له مخې له دولته خواشینی وي کولی شي د سیاست بهیر ته راګډ شي انیس دولتي ورځپاڼې بیا د روانې جګړې په اړه د دیني علماو خبرې راخیستې چې ویلي دي د امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو جګړه بغاوت دی ورځپاڼې لیکلي چې د کابل د یو شمېر جماعتونو ملا امامانو د جمعې په ورځ په خپلو خطبو کې وویل چې وسلوال مخالفین او داعش له اسلامه بهر کارونه کوي او ټول اوس د دوی له فعالیتونو سره آشنا دي په مطلب کې د دیني علماو هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي خلک باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د نظام دننه یو شمېر کسانو د هیواد په شمال کې ناامنیو ته زمینه برابره کړې ده په مطلب کې راغلي چې نورالحق علومي په دې برخه کې د کومې کړۍ نوم نه دی یاد کړی خو ویلي دي چې د هیواد جنوب مخالفینو نه امن کړی او د هیواد شمال د دولت دننه کړی و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدلی شي په خوست کې د نشه یي موادو پر ضد اداري چارواکي وایي که چیرته د نشه یي موادو د کاروبار پر وړاندې مسؤلي کشفي او امنیتي ادارې همغږي نشي نو شاید په دې ولایت کې د نشه یي موادو کاروبار زیات شي او نور کسان په نشه یي موادو اخته شي نجیب الله الوخیل له خوسته له نور تفصیل سره
په خوست کې د مخدرات توکو پر ضد اداري چارواکي اندېښنه څرګندوي چې که مسؤولي ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي او همکاري ډیره نه کړي نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډیر شي او بل لوري ته به یاد ولایت کې د نشه یي توکو د کاروونکو ګراف هم لوړ شي د خوست د مخدرات توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تړیوال په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل چې
نو د دې لپاره چې که هماهنګي په کامله معنا د سر ته ونه رسیږي موږ د اندېښنه لرو چې استعمال یې زیاتېږي خرید و پروش یې زیاتېږي او بالاخره محتدین ممکن زیات شي دا تشویش و اندېښنه موږ سره موجوده ده.
میرناګل تڼیوال وړاندې ویل سره لیدې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجودې دي، خو بیا هم په کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي چې دوی باید مخه ونیسي.
د ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر مني چې په دې ولایت کې د مخدره توکو قاچاق، کارونه او تولید موجود دی.
د نشه یي موادو قاچاق تر یو حده پورې موجود دی او استعمال یې موجود دی او په همدې ترتیب باندې تولید یې موجود دی. نو د دغه په مخنیوي کې دا ملي مبارزه ده، په دې کې هر څوک مسؤلیت لري، په ځانګړي ډول هغه ادارې چې په قانون کې ورته وظیفه سپارل شوې ده.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقداماتو ته ژمن دي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپلو پولیسو سره همکاري وکړي ترڅو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په اویاو بېلابېلو قضیو کې د یوه اندازه نشه یي توکو د نیولو تر څنګ یو اویا مظنونین هم نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
څرنګه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وشي، په دې اړه په کونړ کې د ښځو د چارو د ادارې د مشر څرګندونې د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمې شفیق سادات ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې په ولایت کې د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ښځو د حقوقو په اړه په لسګونو ورکشاپونه جوړ شول او همداراز دینی عالمانو هم په خپل نوبت په ټولنه کې د حاکمو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره یو څه کار کړی، خو اوس هم داسې دودونه شتون لري چې له امله یې ښځې د خپلو حقوقو بې برخې دي.
ډېر په ټولنه کې حاکم دی چې لامل د دې کېږي چې باید ښځه د کور نه بهر ووځي، تعلیم ونکړي، همدارنګه مثلا اته خپل دغه صحت بخش کې هم ډېر ستونزه لري چې نشي کولی مثلا یو نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو هغه تکلیف او مشکل چې هغه رافه شي. په ماشومتوب کې ودونه د نجونو هم د هلکانو دا ستونزه شته دی. په بدو کې جنکۍ ورکودلې بدل کول دي، مثلا میراث نه ورکول دي، یا مثلا د کونډې جبري نکاح ده، خو دغه ټول لامل د دې کېږي چې مثلا ښځه پرمختګ ونکړي او د هغې مخ ته خنډ شي ترڅو ښځه نه خپل حقوق وغواړي او نه خپل
هغې وویل باید دینی عالمان، قومي مشران او د ټولنې نور غړي په ګډه هڅې وکړي او هغه دودونه له منځه یوسي چې کوم د اسلام د مقدس دین او افغانیت خلاف دي.
په ټولنه کې د تهذیب او اساس یا مستحکمه پیدا کولو کې زموږ تاسو قدرمن دیني علما دي. البته هغه علما چې وختن دوی په دین باندې حاکم دي، دوی کولی شي چې مثلا د اسلام شریعت په بنا باندې خصوصا د دغه کوم زمینه مسایل کې دوی ډېر زیات رول لري. بیا د علماو نه زموږ تاسو خپل د کورنۍ غړي دي، والدین دي، مشران دي، موږ تاسو بکر شو ټولنې ته موږ تاسو قومي مشران دي، مالکان دي، سپینګیری چې دوی خپل یواد نور وایدین سره مقایسه کی د خود جو نور وایدونی که خپل یواد یې هم وګوري.
قومي مشر حاجی تاج محمد وای ډېر پیغلې او ځوانان په ټولنه کې د شته بې ځای رواجونو لامل بې ودونو پاتې دي او د هلکانو کورنۍ نشي کولای چې زامنو ته کورونه آباد کړي.
کمر شکن رواجونه دي، کور کې لور پیغله را بل ځوان دی که هغه ورکوي هغه په داسې بیا ورته ووایي چې د هغې د ودې څخه وتلی نه شي. دوم په څنګ کې پاسونه هغه ته داسې ولور ووایي چې دغو نه ټولو سره را کړه هغې د ورول نه وتلی نه شي.
هغه وایي د نجونو کورنیو لخوا په هوټل کې د ودونو کولو شرط هم د هلکانو مشران ورخطا کړی دي او دا کار هم د ډیرو خلکو له وسه لوړه خبره ده. مولوی عبدالعزیز وای په خوابه د جینۍ کورنۍ لزوم څخه د ولور په نوم په زرګونه او لکونه افغانۍ غوښتلې، که څه هم چې په کونړ کې د ولور په نوم د روپو اخستلو رواج اوس کم شوی، خو په ځای د زیاتو سرو زرو او د کور سامان اخستل دود شوی دي.
نو په دې خاطر باندې ځوانان هم د دین عاجز دي او په سفرونو نور ملکونو ته غیر قانوني ډول باندې اختیار کړی دي او حالان کې یو غم او غمیزه ملک ته راوړې ده. علماو دغه رول خپل ادا کړی دی، مسؤلیت چې د دینی تر طرف او د الله طرف ورته کوم متوجه دي.
دوی وای د همدی رواجون شتون انجونی او هلکان مجبوروي چې له کور فرار وکړي چې ورسره د هغوی ژوند هم په خطر کې پریوزي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د خوست لیکوال شاعران او فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې ادبي او کلتوري هڅې پراخې شوي، اغېزمنې شوي او زیاتې شوي دي. نجبولال خیل له خوست راپورت لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوي او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونې ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان ویل چې
خو داسې وګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نمایشي کارونه کوي خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخیال شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چاپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده درخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانه و. په خوست کې اوس څو چپي رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو. د دې ترڅنګ راډیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون ترڅنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ ترڅنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی او په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډیر څه زده کړي دي او یوه بله ګټه یې دایي چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نه وړي. خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړي، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته هم اړتیا ده، ژباړې ته هم اړتیا ده. یعنی که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شوې هغه نه وای جوړې شوې، ممکن موږ فکر و ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوروختی نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدي په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونی ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او د دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته. خو کتونکو په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بولي او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زبیح الله له ننګرهار لیکي طالبان په خپلو کې اختلاف لري، ګمان نه کوم چې سولې ته حاضر شي. نور احمد ساحل د کندهار لډنډ ولسوالي له دواړو خواو غواړو چې سوله وکړي او بالا د خوار ولسونه زوروي. محمد جعفر د نورستان له وایګل ولسوالي د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان رښتینی همکاري پکار ده. او مهمه ده لال محمد د هلمند له ګرمسیر څخه د طالبان او حکومت خبرې په قطر کې نتیجه نه ورکوي ځکه چې دا خبرې د نظر تبادله ده. هاشمی له مارجې څخه د سولې لپاره اول اوربند ضروری دی. حقیار له سنگین څخه د قطر غونډه د سولې اول اقدام دی، هر کله یې کوو. محمد عارف وفال لشکرگاه څخه که په قطر کې د سولې خبري پیل شي دا به د افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. افغانانو په تیرو دیرلسو کلونو کې د خوشحالي ساعت نه دی لیدلی. زهین له کندهار لیکي خدای پاک دې وکړي چې په قطر کې د حزب اسلامي طالبانو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبري یو ښه پیل شي. غلام دستگیر له لشکرګاه څخه لیکي له ولسمشر هیله کوم چې د قطر خبري که رسمي دي که نه دي جدي پسې تعقیب کړي. فاضل محمد له هلمند لیکي خوشحاله یم چې د سولې خبري پیلېږي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي طالبان باید سوله وکړي که د پاکستان په خوله کوي نو پاکستان خو هم د دوی دښمن دی او هم د افغان حکومت. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده، خو ویل کېږي چې دا خبرې به د سولې په اړه رسمي خبرې نه وي. د افغانستان د ولسي جرګې غړیو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ باله او غوښتنه وکړه چې باید دا مسله جدي ونیول شي. د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې تر ډېره امنیتي مسایل مطرح کیږي. د ولسي جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادره سفر دغه هیواد نه آرامه قبایلي سیمو ته تللی او پوځ ته امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6200 کسان مړه شوي دي. او د امریکا د بالتیمور ایالت لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوستي د مړینې په قضیه کې ښکېل وو.
په جرمني کې د استیناف محکمې پریکړه وکړه چې هغو افغانانو ته به تاوان نه ورکوي چې د کورنۍ یو غړي یې د یوه جرمني قمندان په امر په کندوز کې نږدې 15 کاله مخکې په همده کې وژل شوي وو. د دغو تلفاتو شمیر سلو ته رسېده. د وژل شویو خپلوانو د جرمني حکومت ته عریضه کړې وه چې تاوان ورکړي، خو د جرمني د استنافي محکمې د دوی غوښتنه رد کړه. د وژل شویو افغانانو مدافع وکیل وایي چې نورو مراجعو ته به مخه کړي. تفصیل د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د دې کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د محکمې پریکړه خواشینونکې، غیر منصفانه او له طبیعي ډکه وه.
در اصل اینا دعوا را باختن، اینا معتقد هستند که
په اصل کې دوی دعوا بایللی. دوی پوهیږي او باور لري چې جرم یې کړی او د نړیوالو قوانینو خلاف کار یې کړی. خو دوی وایي چې موږ یوازې مجرم نه یو، بلکې ناټو هم باید په دې کې راسره شریک شي. دوهم، محکمه وایي چې جرمني قومندان د یو افغان جاسوس په خبره د حمله امر کړی دی. افغان جاسوس ورته ویلي و چې دا خلک ټول طالبان دي او باید وویشتل شي. د محکمې دا خبره غلطه ده. د جرمني دولت تر نړیوالې جګړې وروسته قراردادونه کړي او په یوه تړون کې ویل شوي چې په جګړه کې باید ملکي خلک ونه وژل شي. د کلون شار محکمې د پنځم به پرځو ویل چې په کندوز کې د دې پخواني قومندان مخکې تر دې چې د امریکا جنگي جټ الوتکې مرستې ته ورغواړي، د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخیستی و. خو ښاغلی پوپل وایي هغو دوه امریکایي پیلوټانو چې دا بمباري کوله، د جرمني عسکرو دې قومندان ته څو وارې ویلي و چې په سیمه کې کوچنیان لیدل کېږي او د مسئلې د سپیناوي لپاره یې هلته د ټیټ پرواز اجازه غوښتې وه. خود پوپل په وینا جرمني قومندان غوښتل چې نورو ته څرګنده کړي چې د جنگ په وخت کې پریکړه کولای شي، نو ځکه یې د امریکایي پیلوټانو خبره نه ده اوریدلې او د حمله امر یې کړی دی. د جرمني د استیناف د محکمې دا پریکړه چې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته غرامت نه ورکوي په بن کې د ابتدایي محکمې پریکړه تاییدوي. د محکمې ویاندې بیتینا منکی رویټرز خبري اژانس ته وویل مدعیانو دواړه محکمې وبایللې، خو بیا عرض اجازه لري او فدرالي محکمې ته تلای شي. د دغو قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل وایي چې دوی به د اړتیا په صورت کې د اروپا سترې محکمې ته عرض وکړي.
مرحله بعدی محکمه سوال شما مرحله محکمه بیگی هاست.
دو همه مرحله دا ده چې د جرمني سترې محکمې ته بځو او بیا به د هاگ نړیوالی محکمې ته بځو. زه ډاډ لرم چې د آلمانی قومندان اشتباه و او نور قاضیان به دا ونه مني چې دغه قومندان د یو افغان جاسوس په خوله پر ملکي خلکو بمباري کړې ده. محکمې ته په شاهدانو کې یو هغه پلار و چې دوه زامن یې مړه شوي وو او یو شته و چې خاوند په کندوز کې په دې حمله کې وژل شوی و. د جرمني خبری آژانس وایي د جرمني حکومت د شنیت له مخې پخواله په کندوز کې د دې بمباری هر قرباني کورنۍ ته $15,000 ورکړي دي. خو د دغو خلکو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې مسأله په حق کې نړیوالې محکمې ته ورسېده د جرمني حکومت به د زیات غرامت ورکولو ته مجبور شي. کریم پوپل وویل که چیرې د جرمني حکومت په حق کې دعوه وبایلله بیا په $200,000 نشي خلاصېدلی، بلکې بیا به د قربانیانو د کورنیو د راتلونکي بشپړ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نیپال کې لا هم د سخت زلزلې له کبله زرګونه کسان ورک دي. په ورکو کسانو کې ډېر شمېر اروپایان هم شامل دي چې ویل کېږي دغه هېواد ته د سیاحت لپاره ورغلي وه. د مړیو شمېر تر 6,000 زیات شوی دی او ویل کېږي چې ښایي دغه شمېره لوړه شي. فریبا ظاهر د رویټرز خبري آژانس په استناد دغه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې د نیپال په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو کسانو ته د مرستو لړۍ پیل سوې، ویل کېږي د زرګونو کسانو برخلیک معلوم نه دی او ورک دی. په دې زلزلې کې 6,250 تنه مړه سوي دي، خو ګمان کېږي چې دا شمېره به نوره هم لوړه سي. لا هم تر ړنګو سوي ودانیو لاندې سوي مړي راایستل کېږي، خو د ژغورنې ډلې نسي کولی لرې پرتو سیمو ته ورسېږي. د نیپال حکومت د ټپیانو شمیر څه باندې 4,350 تنه یادوي. په پلازمینه نیپال کې ډېری نامعلوم مړي چې تر ودانیو لاندې سوي وه، په سیمه کې د ناروغیو د رامنځته کېدو او د بوی د خورېدو د مخنیوي لپاره وسوځول سوه. سیمه ییز چارواکي وایي ډېری دغه مړي کېدای سي د ګاونډي هند وګړي وي چې د کار لپاره ورغلي وه. په همدې حال کې د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رینس جی تیرینګ ویلي چې 1000 تنه اروپایي وګړي لا هم لا درک دي. چارواکي وایي دا سخت ده چې دغه ورک سوي کسان وموندل سي، ځکه هغوی وړاندې په خپلو سفارتونو کې نه و راجستر سوي. خو تیرینګ خبریالانو ته وویل چې دا په دې معنی نه ده چې دغه کسان شخص سوي وي. دی وایي کېدای سي دغه کسان تر زلزلې د مخه پرته له دې چې چاته ووایي له دې هېواده وتلي وي. د فرانسې، ایټالیې، هسپانیې او هالنډ د ورکو سویو وګړو شمېر 301 تنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره شمېر وګړي لا درک دي. بل خوا هغو کسانو ته چې په لرې پرتو سیمو کې ایسار پاته دي، په هلیکوپترو کې د خوراکي مرستو رسول پیل سوي دي. ډېری نیپالیان د دغې زلزلې راهیسې په آزاده فضا کې بدیږي او د دې پېښې ژوندي پاته سوي کسان د زلزلې د وروسته ټکانونو له ویرې خپلو کورونو ته نسي تلی. د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې 6,500 کورونه په دې پېښه کې ړنګ سوي یا زیانمن سوي دي. دغه سازمان وایي د نیپال د 28 میلیونه وګړو څخه 8 میلیونه یې زیانمن سوي دي، چې 2 میلیونه یې په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو، اوبو، ډوډۍ او درملو ته اړتیا لري.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مخه کړو، د ایران په اړه یو مطلب لرو. د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط د فرانسې سخت دریځ د خلیج د عربي هیوادونو سره د پاریس د اړیکو پراخوالي او غښتلتیا ته لاره هواره کړې ده. تمه ده چې د دواړو لورو ترمنځ په اړیکو کې نشتېوالی به د خلیج د همکاري شورا په راتلونکې سرمشیزه کې د فرانسې د ولسمشر په ګډون سره نور هم ټینګ او پراخ شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
زرګونو ایرانی کارګرانو نن په تهران کې د مئی د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون وکړ. اعتراض کوونکي د کارګرانو د ټولنې د مرکز پر وړاندې راغونډ شول او د نورو غوښتنو ترڅنګ یې له ایران څخه د بهرنیو کارګرانو د ویستلو شعارونه ورکول. دغو ایرانی کارګرانو وویل په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو د زیاتوالي له امله دوی بیکاره شوي دي. څه د پاسه 1 میلیون افغانان چې اکثره کارګران دي هم په ایران کې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې افغان کارګران زیاتره د ایران د کرهڼې په سکتور او د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي. زرګونو ایرانی کارګرانو نن په تهران کې د مئی د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون وکړ. اعتراض کوونکي د کارګرانو د ټولنې د مرکز پر وړاندې راغونډ شول او د نورو غوښتنو ترڅنګ یې له ایران څخه د بهرنیو کارګرانو د ویستلو شعارونه ورکول. دغو ایرانی کارګرانو وویل په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو د زیاتوالي له امله دوی بیکاره شوي دي. څه د پاسه 1 میلیون افغانان چې اکثره کارګران دي هم په ایران کې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ له مخې افغان کارګران زیاتره د ایران د کرهڼې په سکتور او د ساختمانۍ په برخه کې کار.
بخښنه غواړم د ایران په واره کې راپور سی له عربي هیوادو سره به اړیکې خراب شي او د فرانسې او اروپایي او عربي هیوادونو اړیکې به بهتر شي. دغه راپور وس راخلو او مخکې مو د ایران او د ایران د کارګرانو په ارتباط راپور اوریده چې پرون د می د لومړۍ نیټې په مناسبت په تهران کې کارګرانو غونډه کړې وه. د فرانسې او د عربي هیوادونو د روابطو په اړه له رضوان مراد څخه وسور.
د خلیج له عربي هیوادونو سره د فرانسې اړیکو کې ټینګوالي ته وروسته له هغې پام زیات شو چې قطر تیره اونۍ له پاریس څخه د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د رافایل جیټ الوتکو په اخیستلو موافقه وکړه. ټاکل شوې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روانې مې میاشت په 14مه نیټه د قطر پایتخت دوحې ته سفر وکړي او دغه هیواد ته د دې جنګي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړي. د فرانسې جمهور رئیس به د سعودي د پاچا په بلنه ریاست ته هم لاړ شي او دغلته به د خلیج د هیوادونو د همکارۍ په شورا کې ګډون وکړي. یو لوړ به فرانسوي ډیپلوماټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا زموږ لپاره مهمه ده ځکه دا د ایران پر وړاندې د ستراتیژیک دریځ د غوره کولو لپاره د فرانسې د انتخاب ستاینه ده. دغه فرانسوي ډیپلوماټ ویلي موږ وښوده چې د اعتبار وړ شریکان یو او د سیمې په اړه له مسؤلیتونو اوګنه خالي کوو. فرانسې چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لرونکی غړی دی له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په هر ډول معامله کې د سختو شرایطو د وضع کولو غوښتنه کړې ده. فرانسه د غراز د هغه نړیوال ائتلاف غړی هم دی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه کوي. د فرانسې ولسمشر په داسې وخت کې د خلیج عربي هیوادونو ته ځي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا مشران له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدلو لپاره واشنگتن ته سفر کوي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په تیر یو کال کې فرانسې د خلیج له عربي هیوادونو سره د 15 میلیارد ډالرو د پوځي مهماتو او وسایلو د پلورلو قراردادونه کړي دي. فرانسې په 2012 کال کې د خلیج له عربي هیوادونو سره د ټینګو او پراخو اړیکو لرلو ته خپل توجه زیاته کړه.
د ازادۍ مجله روختیا د ژوند شتمنۍ.
با عرض سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتان دام میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری ملاریا صحبت میکنیم. بیماری ملاریا که در اثر گزیدن یک نوع پشه فرد به او مصاب میشه خطرناک ولی قابل جلوگیری و علاج میباشه. بله دوستان عزیز، در این برنامه دکتر صاحب احمد ولی صدیقی از پروگرام ملاریا مهمان ما هستند و در مورد امراض ملاریا البته انواع گوناگونش معلومات میدن. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد ملاریا معلومات بدین.
خوش باشین. قبل از این که با صحبت خود ارتباط ملاریا شروع بکنم، تشکری میکنم از شما و از همکارایتان که به ما وقت دادین که در ارتباط ملاریا به وطنهای خود معلوماتی که داریم شریک بسازیم و در دانش از او و در سطح آگاهیشان افزایش به وجود بیاید تا بتانن اونا با وزارت صحت عامه افغانستان با پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیا در کنترل از این مرض همکاری بکنن. مثل که شما گفتین، ملاریا یک مرض پرازیتی هست که توسط گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض ملاریا به اشخاص سالم انتقال میکنن. یک مرض خطرناک و کشنده بوده، اما خوشبختانه که هم قابل علاج است و هم قابل پیشگیری و وقایه. به سادگی میتونه که تشخیص شو و تداوی در مقابل تداوی اونا به سرعت جواب میده، اما قابل وقایه هم میباشه.
دکتر صاحب، علائم بیماری ملاریا چی است؟
علائم بیماری ملاریا فرق میکنه، اما علائم معمولش که در افغانستان میتونن هموطنای ما به سادگی او رو تشخیص بکنن، تب است، درد اعضای بدن است، حرق است و لرزش است که بعد از تب اونا یک مرحله حرق داره و بعد از او تب لرزه که همه تنهای ما اکثرا میگن یک لرزه به وجود میه و دوباره تبش هم اکثرا وقفهی میباشه. اما یه اعراض معمول در سطح جهان نیست. در کشورهایی که ملاریا به صورت دوامدار میباشه مثل افریقا اعراض فرق میکنه، اما در افغانستان وطندارای ما میتونن که با میسه عرض عامده اونا تشخیص بکنن و اما
باعث کمشتی هم میشه.
مالاریا اعراض دیگه سبب دلبدی هست. وقتی که دلبدی یک مریض داشته باشه حتما اونا کمشتی هم میباشن، درد اعضای بدن شدید داشته می باشن، استفراغات داشته می باشن.
تشکر دکتر صاحب. قاری صاحب پشتون نشنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب، بفرمایید.
بله پرشجان خودتا تا سلام علیکم ساسو بازاری رجا طول کارکون کوریدون کتا او ساسو درانم یلما دکتر صاحب سلام علیکم خوری شموزو متاکره دخواید دیگه دکتر صاحب ملت تاگایی ورکی چون چیز مجر پا ما ډاکټر صاحب څه دی پرسنې دي اوله پرسنه خو نه ده چې دا د ملاریا ناروغي په خپل څو قسمه ده دشي او بل پرسنه مې ده دا د ملاریا غوماشه یا پشه په انسان چې دغه پشه یو قسم ده او که نور اقسام هم لري یعنی یو ډول ده که څو ډوله ده او دومه درېمه پرسنه مې ده چې دا د ملاریا نور ناروغي
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. از طریق رادیو شما بشنوین دکتر صاحب برای شما معلومات میتن، بفرمایید دکتر صاحب.
محترم رو قاری صاحب دیره منن اتاد پختن اینا ملاریا چه کم معمول انوادی اغا سلور نوادی چه فالسیفارم ملاریایی وای وکس اوول پنامه یا دیگه خوست نوی پنزم نوی کشسه وی چه اغا دومره معمول نده هم ده اغا سلور نوی معمول ده. خو پا افغانستان که موگ دو نوی ملاریا لرو چیوی فالسیفارم ملاریا ده چه اغا وجون کم ده اغی تا دماغی ملاریا هم کلا کلا وی که چیر ناروخ زر تداوی نیشی دکتر ته مراجعه نکی نو همدغه فالسیفار ملاریا د وخیم ناروغ ملاریا یا دماغی ملاریا سبب هم گرزی او بلی وای وکس ده چه پا افغانستان که تقریبا 90-95% واقعات ده وای وکس ده کبل نه منز در ازیم. نو پا افغانستان که موگ همدغه دو نوا ملاریا لرو چه یو فالسیفار هم ده بلی وای وکس خوب نره که همه سلور نوا معمول ده د تاسې د
پښه
د د میاشې په باره کې پوښتنه کړې وو. په نړۍ کې تقریبا 3000 انواع د میاشې شته چې د هغې جملې نه 390 ملاریا انتقالولی شي. خو کوم میاشې چې موږ ورته وایو همدا میاشې چې هغې کې بیا معنس مذکر دي چې معنس د ناروغی د انتقال باعث گیرزی یا مذکر بلکل د انسانانو نه وینه نه اخلی او د باعث د انتقال د مرض نه گیرزی. نو مختلف انوای لري خو تاسې د افغانستان خلک چې د بلکل بیل علم در ډیر وخت نیسی نو تاسې کولای شئ چې کوم میاشې چې په دیوالو کې ناست یا دیوالو سره یو زاویه جوړی هغه د ملاریا د ماشې په نامه وپیژنئ او بس. او د ساری ناروغی ده چې د یو کس نه بل کس ته یوازې د میاشې د چچلو په وسیله انتقال کیږي د بل لارې نه نشي کېدی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم حنیف هستم از قندوز.
بفرمایین حنیف جان، خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده باشین به شما خدمت دکتر سه و همکنان خدمت تمامی همکارای شما تصویم از سوال میشته که همی ملاریا تانو در برش کدام واکسین تیش واکسین شده در مقابل از او همو شرعن لوکر کار نکنه یک مسئله و دو مسئله دکتر سه گفت اقسام زیاد مختلف داره کدام نیست خطرناک است که و او میشه باعث حلاکت انسان میرده.
سلامت باشی حنیف جان، منتظر باشین از طریق رادیو دکتر سه به شما پاسخ میتن.
برادر محترم حنیف خان از قندوز تشکر از سوال شما. واکسین که مورد استفاده قرار داشته باشه در ملاریا هنوز به وجود نامده. یک نوع واکسینی که کشف کرده بودن و خاطر ملاریا او از این که استعمال نداشت مورد قبول جامعه نبود، چرا به خود شخص مفاد از او نبود، به اشخاص دیگه مفادش میرسید، بنان او به موفقیت ننجامید. دیگه واکسینی که جاگزین از او باشه تا بال به بازار عرضه نشده و در قسمت انواعی که کدام نوش وخیم است، وخیمترین نوع ملاریا نوع فالسیفارم از او می باشه که ما در افغانستان هم واقعات شداریم. خوشبختانه واقعات از او در 12 سال گذشته 98% کاهش یافته و او واقعاتش کم شده. و نوع دومش که باز وخیمتر میتونه به نام ملاریا ملاریایی است که در افغانستان خوشبختانه وجود نداره، در بعض کشورهای افریقایی است. اما کشنده ترین نوعش دوباره تکرار میکنم که شکل فالسیفارمش است که در افغانستان خوشبختانه کمتر است.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما مظلومیان از ولایت لوگر روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
بله
سلامت باشین. شما خوب هستین؟
میگم در من ولایت دکتر صاحب در پشتون چیزی وسط غیر رقم گماشیدی در من که چه زنان وای که داره سوکو خبست داره نروی اختکیر در کارتر بزن پشتون جدار شده که چنگ بیدار گماشید
خب گران اوروره تاست سلامونه دروانده کوم. غمیاش موږ دوه نوه غمیاش لرو چې هغه د ناروغۍ باعث ګرځي په افغانستان کې چې د خاکی غمیاش دی چې هغه د سکالدانی سبب ګرځي او یو د ملاریا غمیاش دی چې دا د ملاریا سبب ګرځي او دا چې کله ناروغ کس وچی چی او دغه نوروز ته بیا روغ اشخاص وچی چی نو دغه ناروغ کس نه روغ کسانو ته د ناروغی انتقال ولای شي.
سلامت باشین دکتر صاحب. ملاریا چیگونه بروز میکنه؟ چی گونه یک فرد مصاب میشه به ملاریا؟
وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا باشه، یعنی پرازیت ملاریا در وجود از او باشه، اگر اعراض و علائم داشته باشه، یعنی چرا در بعض سر کشورهای آفریقایی میتونه اشخاص معافیت داشته باشه اما پرازیت در وجود داشته باشه، وقتی که پشه بیایه از وجود از یا خون بگیره اینا رو وخزه بکنه، اینی پشه ها منتن میشه به پرازیت ملاریا. هرگاه کمی پشه های منتن اشخاص سالم وخزه بکنه، اینا خونه به داخل وجود از اونا انتقال، پرازیت به داخل وجود از او انتقال میده در وقت خون گرفتن و این پرازیت بعد از یک مرحله که در جیگر از اونا تکامل میکنه دوباره به خون محیطی از او آمده و این اشخاص هم مصاب به ملاریا میشه. باز تکرار میکنم که از اثر گزیدن پشه های منتن با پرازیت ملاریا اشخاص سالم منتن.
شما اشاره کردین به بیماری ملاریا نوع مغزی که گفتین خطرناک است، این در چقدر مدت یک فرد از بین میبره و آیا تداوی از چیگونه است؟
ملاریای فالسیفارم را که من یادآوری کردم، اگر اینا به وقت و زمانش تداوی نشوه، اینا حجرات مختلف عضویت مصاب می سازد، بخصوص حجرات که در دماغ وجود داره. خود رگهای کوچک خون که به نام عروق شریه یاد می شه در خون اونا بند شده و مریض به ملاریای دماغی مصاب می شه. تداویش عین ملاریای دیگه هست، اما وقتی که یک شخص مصاب به ملاریای دماغی میشه، این واضح است که به دکتر به وقت و زمانش مراجعه نکرده و وقت زیاد سرش گذشته در خانه، اینا به اختلاطات مختلف ملاریا مواجه می باشه. البته تداوی اختلاطات از او باز مسائل جداگانه است که کدام اختلاطات به بار آورده ملاریای دماغی، که باز باید اختلاطاتش مطابق با مو اختلاطاتی که به وجود آمده تداوی شود. اما تداوی ملاریایش هم تداوی ملاریاست، اما از اینکه این شخص به حالت کوما می باشه، نمیتونه که ادویه را از طریق فمی بگیره، شکل زرقیش برشان تطبیق میشه در شفاخانه ها.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عزت الله مینپال از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب من یه پوښتنه دارم.
بفرمایید سوال شما مطرح کنید.
دکتر صاحب د ملاریا رندوغي پورکه کوچنیانه کې ډیره
کوغات. تشکر برادر. دکتر
برادر محترم عزت الله خان، ستا سوال دومره واضح نه و برداشت ما وکړه چې د پغټانو کې که په ماشومانو کې د نارینه و خزینه غټان او ماشومان ټول په دې ناروغۍ باندې اخته کېدای شي. یوازې هغه ماشومان چې تر شپږو میاشتو پورې هغه خپل مور نه معافیت لري، د هغه کسان مصاب کیږي نه، نو د ټول کسان په دې ناروغۍ باندې مصاب کېدای شي، که هغه نارینه یې که خزینه که غټي که ماشومی.
دکتر صاحب خیر، از اینکه از طریق گزیدن پشه مثلا سرایت میکنه، آیا کدام رای دیگه سرایت موجود داره از یک فرد به دیگه فرد؟
رای معمولش امو گزیدن پشه هست، اما راههای دیگه هم وجود داره که واقعاتش نادر است. یکیش از طریق انتقال خون است. وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا می باشه، پرازیت ملاریا در خون ازی می باشه، اگه ای خون بته به اشخاص سالم دیگه انتقال خون صورت بگیره، اینا میتونه که ملاریا را به او شخص انتقال بده، که نمیشه به حساب نادر است و همچنان مادرای مصاب به ملاریا میتون از طریق پلاسنتا ملاریا را انتقال بده به طفل خود.
بله.
کی نوش هم نادر است، این واقعاتش خیلی به ندرت دیده میشه در سطح جهان.
بله.
اما شکل معمولش همو است که از طریق گزیدن پشه از اشخاص مصاب به اشخاص سالم سرایت میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما حاجی محمد از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام.
سلام برادر، خوب هستین؟
بله، پرسن رمز هلمند رو نشکرم.
خوش آمدین به برنامه. دیگه طرف برین که گوشی برین که سرصدا نباشه. بسیار سرصدا است، بفرمایین.
من پرسن ملاریا پا باره کنم.
بفرمایین سوالتان رو بگوین.
ما در دکتر صاحب خدم پرسن رو چه در ملاریا وست در پیروی پیروی تخه پیجندل سره در که در وست مقصد دی دیش کاله تا لیش کاله تا لیش کاله یا کاله یا چې دا که شپ سره ده او د دې ملاریا د دابا سره سره کومو په دې دغه مریض د علایم د سره کومه ملاریا چې سره پوسټ چې دغه مریض ملاریا ده.
تشکر برادر. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب بر شما گفتنی های دارن.
گران اورورا د هلمند څخه ډیره مننه. د پیړیو څخه را په دې خوا پیژندل شوی ناروغي ده. اگر چې په خوا دې ته ملاریا نه ویل، دته د خراب هوا ناروغي ویل، ځکه چې خلک نه پیژندل دا چې د ملاریا ده او د میاش په واسطه رامنځته کیږي. خو وروسته چې تحقیقات وشو، دوی نړۍ په دې باندې قادر شو چې دا کشف کړي چې دا یو ناروغي ده چې د میاش د چیچلو په وسیله روغ کسانو ته انتقال کیږي. نو دا د ډیر پخوا زمانو نه د ناروغي موجود ده، اوس نوی کشف شوی نه ده. او د چې تاسو څنګه پوښی چې دا ناروغي ده، نو د دې معمولی اعراض ما مخکې مویل تبه ده. کله چې تاسو تبه لرې او په ملاریایي ساحه کې ژوند کوي، چې هلمند هم یو د ملاریایي ساحو څخه ده، نو تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. او د هغې په څنګ کې خواله ده، لرزه ده، نو دغه معمول اعراض دي او د ټول بدن د عضاو درد ده. نو کله چې دغه اعراض کار است تاسو وجود که نو تاسو کوشش وکړئ چې زر ډاکټر ته مراجعه وکړئ، چې ځکه چې تاسو که ډاکټر ته مراجعه وکړئ د دې تشخیص او تداوی دواړه وړیا دي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. شما گفتین پیشتر که از طریق خون اکثرا کمتر انتقال میکنه، یعنی معمول نیست، بیشترش از طریق پشه است. آیا مادرایی که شیر میتن از طریق شیر، مثلا مادر مصاب از طریق شیر، امی ملاریا امی بیماری به طفلشان سرایت میکنه؟
سوال خوب. هیچگاه ملاریا از طریق غذایی که مادر استفاده میکنه و از اوی غذا طفلش یا اشخاص دیگه استفاده بکنه، یا آب که استفاده میکنه، یا شیری که میته، انتقال نمیکنه. چرا؟ این پارازیتایی فقط در خون است و از طریق خون انتقال میکنه به پشه ها، و یا اگر انتقال خون مستقیم صورت بگیره به اشخاص دیگه. یگانه رایش امو معمولش از طریق پشه است و نادرن از طریق پلاسنتا که طفل در رحم مادر میباشه انتقال بکنه، و یا ای که از طریق نقل و دم مستقیم از شخص مصاب به اشخاص سالم که فعلا خون چک میشه پیش از این واقعاتش خیلی کمتر است.
دکتر صاحب شما گفتین که مثلا از طریق پلاسنتا به طفل انتقال میکنه. اگر یک مادر حامله به ملاریا مبتلا باشن، داروهایی که اینا میگیرن و یا می خود بیماری ملاریا بالای طفل که در بطن از یا از تاثیرات داره؟
ما در ملاریا میگیم که مادر و طفل زیر 5 سال اینا بیشتر معروض به خطر ملاریا هستن.
بله.
و یک علتش اینمی است که اگر یک مادر مصاب به ملاریا میشه، اگر به وقت و زمانش تشخیص و تداوی نشه و تداویش مطابق رهنمودهای وزارت صحت عامه افغانستان صورت نگیره، اینا میتونه که خطرات را بار بیاره، هم به طفل هم به مادرش. اما اگر اینا مطابق رهنمایی دکتر تداوی خود سرانه نبکنن، به دکتر مراجعه بکنن، تداوی میشه، تداویش بدون کدام اعراض است انشالله هیچ کدام
ضرر نداره،
تداویش ضرر نداره. اما اگر تداوی نمیکنه، به مراتب ضررش بیشتر است، هم تهدید کننده حیات خودش و هم از طفلش است، هر دویش.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما حاجی عبدالصمد از ولایت لغمان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام دکتر صاحب. اول سلام تقدیم و امداد. سلام دکتر. ایچ آی وی وائرس اخته یا غمیا سر وچی چی او بل روغ انسان بیا وچی چی غمیا سر دا انتقال دایسی.
خب این سوالم اگرچه ارتباط میگیره به دیپارتمنت ایچ آی وی ما، اما نه، ایچ آی وی از طریق گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض ایچ آی وی به اشخاص سالم انتقال نمیکنه. فقط چند مرض است که از طریق گزیدن پشه انتقال میکنه، که یکی ملاریا هست، دیگه سالدانه است که توسط پشه های خاکی انتقال داده میشه، یک نوع مرضی خطرناک دیگه هم از بنام دنگ فیور که خوشبختانه در افغانستان واقعاتش نیست فعلا.
تشکر شنونده های عزیز. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی ما است azadiradio.com. اگر در مورد ازی بگوین که بیماری که مصاب به ملاریا است، آیا کدام رژیم غذایی هم داره که باید او را مراعات کنه؟
خب کدام پریز خاص برای مریضای ملاریا وجود نداره. اینا هر چیزی را که گرفته میتونن از به حساب ملاریا کدام مشکل نیست، مریضای ملاریا میتونن که استفاده بکنن. اما ازی که این مریضا دلبدی داشته میباشن و دوای ازی هم تحملش چی است، مریضا میتونن که دوا را به شکم گرسنه یا شکم خالی نگیرن، پیش از او از شیر استفاده بکنن یا غذاهای دیگه نرمتر، چرا میتونه که سمو سیستم هضمی از اینا مصاب باشه در جریان چی. اما کدام پرهیز خاصه که به مثل امراض فشار خون و امراض قلبی داره یا مرض شکر داره، کدام پرهیز خاص نیست، میتونن از هر نوع غذا استفاده بکنن.
یعنی کدام نوع غذا یا تشدید کننده بیماری نیست؟
نه خیر، میتونن مریضای ما از هر نوع غذا استفاده بکنن.
آزادی رادیو لوونه تروو.